چې د یوې متضرری خزی په غک پیلیږي.
میراث غوښتنه ډیره لری خبره ده، بیا تیر از مرج تاسو د خزو لپاره زموږ خزینه کچیر په کور ته یو عادی شي هغه غوښتنه وو کې هم دوی تر تاکید لاندې راځي، نو چیرته دوی دومره غټه غوښتنه؟ زما په نظر ما خپله ډیری داسې ویرونکي ناچیزي پدې دی وینم چې نشم کولی چې خپله غوښتنه یا هم کوم څه چې غواړم زه یې حاصل کړم. که په رضایت تک وګورو نشم کولی، خو چیرې له زوره کار واخلم بیا نو امکان لري. او د میراث خبره نو نه ورکوي، ډیری کورنۍ نه ورکوي. مثلا زموږ خپله کورنۍ د ما اما چې میراث واخیست مسیحانو یې جواب ورکړ، ورونه یې ورسره خپه سوله او ټول عمر یې ورسره بنده کړله، نو دا یې موږ ته یو ثبوت ده د حق نه ده راسره کړی.
دا د څلورو ورونو خور عادله وه چې د افغاني دود له مخې یې خپل د میراث حق نه دی اخیستی، که څه هم زیاته اړتیا ورته لري. عادلې ته ورته شکریه هم نه غواړي له خپلو ورونو د میراث حق واخلي. شکریه وایي هیڅکله به د خپلو ورونو د میراث حق ونه اخلي، ځکه چې نه غواړي له کورنۍ سره یې اړیکې پرې شي. هغه زیاتوي
هغه نجونې چې غواړي د خپل ورونو پلار او کورنۍ سره اړیکې شی ولري بوڅه میراث نه اخلي، کچېرې هر څومره اړتیا هم ولري خو بیا هم میراث نه اخلي. اته دا موضوع په خوله نه اخلي. زه یو انجینیر یم، لوستې انجلۍ یم، خو بیا هم دغه بد فرهنګ، دغه بد پدیده، ناوړه دودونه د لاسه ما خپل میراث چې هغه زما قانوني او شریع حق دی نه مې دی اخیستی. په دې خاطر چې زما اړیکې زما د کورنۍ سره خرابې نسي، د دې غوښتنه نه کوم هیڅکله هم.
خو یو شمیر افغان ښځو بیا دغه افغاني دود مات کړی او خپل د میراث حق له خپل ورونو نه اخیستی دی. مکی خادم هم یو له هغو میرمنو څخه ده چې د افغاني دود خلاف یې خپل حق اخیستی دی. هغه په دې اړه وایي:
خپل برخه مې واخیستله، بعد هغې نه چې زمونږ پلار وفات شي خدای دې وبخښي کلونو کلونو بعد هم واخیسته، او ټولو خویندو واخیسته، ورونو واخیسته، چېرته ښه حصه ورسېده او چېرته بده حصه ورسېده، ټولو خویندو ته هم دغسې یو چلو شو. خفګان طبعا خفګان راغلی، او چې ته خو ښځه یو، ته جلی یو، ته خو جنکی نه، تاسو حق نه ورکوي، او تاسو ودونه کړي دي، فلانی دی، بستانی دی، والله والله هغسې خبره نه ده. چا سره خبرې کوم؟ نه، ما دواړه ورونه خپل د ژوند نه ویستلي دي، نه زه ورسره خبرې نه کوم.
په افغانستان کې له پخوا راهیسې یو شمېر دودونه شته چې تر ډېره د ښځو د حقونو د له منځه وړلو لاملونه دي. دغه دودونه او باورونه د اسلامي شریعت او د افغانستان له نافذه قوانینو سره هم اړخ نه لګوي. د دغو دودونو له ډلې یو هم د میراث له حق څخه د ښځو محرومول دي. په افغانستان کې ډېر شمېر خلک خویندې د پردي کور بولي او د میراث حق نه ورکوي. دا دود په افغانستان کې ژوره ریښه لري چې آن ځینې ښځې د پلار په شتمني کې خپل ځان له ورونو سره شریکه هم نه بولي. خو ځینې نورې ښځې شته چې د خپل میراث له حق څخه خبرې دي. دوی د افغاني دود او د ورونو د خوابدۍ له ویرې خپل د میراث حق نه غواړي. د همدې خبرې د پخلي لپاره مو د خلیل سره خبرې کړې. هغه یو داسې نارینه دی چې تر ډېره افغاني دودونه پالي. د هغه په خبره که خویندې له ورونو د میراث حق واخلي، نور نو د پلار له کوره د تل لپاره خلاص شوي.
دوی خپل هغه ته ګوري، عزت ته ګوري. که یو ریګه واخیسته هغه خو بیا د پلار له کوره خلاص شو. میراث په جواب هغه دې ختمه شو، پاکې واخیسته دې ختمه شو، مړی خلاص شو، ژوندی هم خلاص شو، پیه هر شی خلاص شو. پاک خو نه ده چې واخلي، ولې واخلي؟ یو ورور په ورور به غریب وسه به نه لري، همدغه منځ کې ده به پروت. هغه به بیا یا راجګیږي، میړه به راجګیږي، یا به بل څوک راجګیږي چې ته حق دې واخلي.
د افغانستان په مدني قوانینو کې د ښځو د میراث حق محفوظ دی، او هیڅوک نشي کولای چې د ښځینه د هغې د میراث حق را وګرځوي. حقوق پوه سبحان مصباح وایي ښځو ته د میراث حق نه ورکول او هغه له میراث نه محرومول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له ډولونو څخه دی، او که څوک له ښځو د میراث حق را وګرځوي هغه د قانون له مخې غاصب بلل کیږي.
لورګانې د پلار په میراث کې حق لري، او دا حق په قرآن شریف کې ثابت ده، او د افغانستان په موضوع قوانینو کې هم ورنه ملاتړ شوی ده. که څوک چیرته له دې حق نه سترګې پټوي او نه یې ورکوي، دا به د جزا د کود پر بنسټ د غصب د ترنوان لاندې راځي، او هغه څوک چې دغه حق نه ورکوي د عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي، یعنی جرمي بڼه هم لري.
د اسلام له نظره د خزو حق په حق او ټولو شتمنیو کې ثابت دی چې خزور سره په میراث کې شریک پلل شوی. دینی عالم مولوی محمد عارف مدنی وایي کامل مسلمان باید د اسلام اصول په پام کې ونیسي او خزو ته باید د حقوی د میراث حق ورکړي.
الله تعالیٰ فرمائی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین دا هغه آیتونه دي چې دلته الله تعالیٰ د میراث حقونه بیان کړي دي چې د خویندو حق څومره دی او د میرمنې حق څومره دی. په ډېر صریحو نصوصو سره دلته د ښځو د میراث یادونه شوې ده. که یو څوک د ښځو د میراث نه منکر شي چې ښځه میراث حق نه لري، دې منکر شي چې ښځې ته په اسلام کې میراث نشته، دا مسلمان نه دی. اما که یو څوک مني چې اسلام ورته میراث حق ورکړی خو دی نه ورکوي، عملي سستی کوي، نو دا داسې انسانان فاسق او فاجر او ډېر ناقص او بېکاره مسلمانان دي. لهذا که یو څوک د کمال اسلام دعوه کوي، هغوی باید ښځو ته میراث ورکړي.
اوس به د میراث د حق په اړه د عامو افغانانو خبرې واورو او وبه ګورو چې څومره افغانان د ښځو د میراث په حق باندې باور لري او ملاتړ یې کوي.
زه احمد سوایب حسرت یم، د کابل خاریوتن اوسیدونکی. پلار مې تیر کال ټول خویندې او ټول ورونه وغوښتل، د هر یو سهم یې ورته معلوم کړ او ویې ویل چې وروسته له دې چې زه نه یم بیا کوم ستونزه رامنځته نه شي. دا د خور هم حق دی او د ورور هم حق دی چې هغه سهم او برخې باید معلومه وي.
امین الله یم، د کابل اوسیدونکی یم. میراث حق دی، که څه هغه خپل زوی ته وي که څه هم لور ته وي، خو هغه لور یا هغه زوی چې هغه حق شوی وي هغه ته میراث تعلق نه نیسي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د ښځو د میراث د حق په اړه به د ښځو د فعالې مرضیې حافظې خبرې واورو چې موږ ورسره مرکه کړې ده. اغلی حفیظی، ډیر شمیر افغانی کورنۍ خپل لونه او خویندو ته د فلار پښتمنۍ کې د میراث حق نه ورکوي. د دې لامل څه دی؟
بدبختانه کلونو راهیسې په افغانستان کې د ښځو حقونه پالل شوي دي او هغه څه چې په میراث کې د دوی حق ته دوی ته نه ورکول کېږي. او یوازینی علت د دې دا ده چې یو خدا چې خپلې ښځې له خپلو حقونو بې خبره دي او دوی ته همیشه د دویم جنس په سترګه کتل شوي دي، نو ځکه دوی له خپلو دغه حقونو نه خبر نه دي او ډېری وخت مبارزه کولی نه شي او غوښتلی نه شي. بل دا چې موږ په یوه نرواکه ټولنه کې ژوند کوو، نو یو ته هم داده چې همیشه کورنۍ یو ټول توجه نارینه او توی او کوشش دا کوي چې ټول حقونه باید نارینه او تورکړي. د نالوستي، د ناپوهي، د کچې ډیروالی او ناامنۍ د نرواک ټولنې اغیز د ټول حق مسایل دي چې د ښځو په حقونو او یادا چې یو کورنۍ خپل لونو ته یا خویندو ته حقونه ورنکړي، دای علتونه او لاملونه دي.
اغلی حفیظی، خزی د میراث نه محرومول یا خزو ته د میراث حق نه ورکول، دا په افغانی ټولنه کې د خزو ځای څنګه ښکارا کوي؟
خزی ته یا د دویم جنس په سترګه کتل کیږي په افغانستان کې، او یا هم بدبختانه چې میرمنو ته د ناقص العقل نوم هم ورکول کیږي. او یوازینی علت یا موقعیت مخکې هم تاسو ته ما اشاره وکړه، د نالوستۍ، د کچې ډیروالی، د چې په لرو پرتو سیمو کې مثلا پوهاوی نه ورکول کیږي خلکو ته، یا خلک دې ته لاسرسی نه لري چې دغه پوهاوی خلکو ته ورکړي، تر څو ښځه هم د نر په شان هماغه حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي، ټولنو مثلا حکومتونو هماغه حق چې نارینه لري هماغه حقونه میرمنې هم لري. ولی تر ټولو مهمه مسله او تر ټولو مهم بحث دغه دی چې دغه عامه پوهاوی یا دغه پوهاوی چې په کلیو کې، په لرو پرتو ولایتونو کې او داسې ځایونو کې چې آلته د آګاهۍ سطح ټیټه ده، که چیرې دغه پوهاوی دوی ته ورکړل شي، نو د دې امکان شته چې خپله ښځه د مبارزه وکړي او څه چې حق ده په هغه باندې پوه شي او له خپلو حقونو نه دا وکولی شي چې دفاع وکړي. ولی مهمه مسله دغه ده چې باید له امنیتي لحاظه هېواد باید سمي حالت ښه وي چې دغه پوهاوی مثلا په ډېرو لرو ځایونو کې خلکو ته ورکړل شي، یا هم په هغو ځایونو کې چې د نالوستۍ کچه ډېره زیاته ده.
په پای کې کراته ووایاست، څنګه کېدای شي چې په ټولنه کې خلک د ښځو پر حقونو باوري شي او ناوړه دودونه له منځه لاړ شي؟
که چېرې په افغانستان کې د لوستې کچه زیاته شي، د میرمنو لپاره د زده کړو زمینه برابره شي. موږ او تاسو د دې شاهد یو چې د ښځو لپاره ډېر زیات فرصتونه برابر شوي دي خو یوازې په مرکز او یو شمېر لویو ښارونو کې. بدبختانه ډېر شمېر ولایتونه دي چې تر اوسه پورې هم ښځو لپاره اصلا مکتب شتون نه لري، د ښځو لپاره نور سهولتونه نشته، د ښځو لپاره پوهاوی نه ورکول کېږي. که چېرې د ښځو لپاره واقعا د زده کړو زمینې برابر شي، دوی ته چانسونه زیات شي، دوی ته فرصتونه ډېر زیات برابر شي، د راډیوګانو لخوا، د منبرونو لخوا او د بیلابیل